سلام ستړي مشي وخت مو بخیر تاسو مخه کلا صدای رادیو نوري د خبر خبرونه په خبرونه پیلو طالبان و د ملګرو ملتونو په ادارو کې د لزګونو افغان کارکونکو خزو ته د قتل ګواښونه په اړه څېړنه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوی یونما نوی راپور کې ویلي چې ګواښونه د مې په میاشت کې د نامعلوم کسانو لخوا شوي وو او د دغو خزو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو طالبانو د ګواښونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه یې تحقیق پیل کړی دی د یونما راپور په هرات روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د خزو پر تک د بندي زیاتونه هم کړی دی ریپورت وایي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي د کابل د کورونو کرایه په تیرو کال کې دوه برابر شوې ده د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنه شوو افغانانو په راتګ سره د کورونو کمښت لاپسې شدید شوی دی د جایداتونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایې دوه برابره کړې دي د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو عریضې کمې کړې دي کابل ته راستنېدونکي او پلازمینه کې پخواني اوسېدونکي وایي په ځانګړي ډول هغه کورونه چې ډېر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره یې د مې میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بله پوځي الوتکه ویشتلې ده مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړې ویلې دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له صوبي حملې سره مخامخ شو او لسګونه زره اسرائیلیانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبې کې مظاهره وکړې د خلک وروسته تر هغه سره کونتر وتل چې د اسرائیلو دولت په غزې کې د جګړې د پرخوالو تر هوړاندې کړه مظاهره د هغه ټولنې له خوا جوړ شوې چې غړي یې غزې کې د برمته شو اسرائیلانو خپل باندې دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پاتې ورسیږي کله چې برمته شوی اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نشي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترانګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې مهمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي د خبریالان ویل لري چې چرته بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوندې د مرګ له خطر سره مخامخ دي بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړي توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزی او پاسپورت له ستونزې سره مخامخ دي
پاکستانی گاڑی چی او افغان ډرور کې په یو صورت هم ویزا نه ول ورکای او هم داسیم د پاکستان ویزا چې راخره ډیر مشکل تکلیف سره ملاوی گینا
وړاندې به دغه موټروانو سوزې هم در سره شریک کړو تب هم را سره ووري چې ځین افغان کورنۍ علاقه وی چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزا وی تطبیق کړی دي د ځینو تجربه در سره شریکو لاندې باد دوی تجربه را سره واوري لدې سره بیره که وخت پات شو ساسه پیغامونه هم راخلو نو مطالبه هم شتملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وايي پادری مهوادونو په ځنګړ ډول ایران او پاکستان کې افغان خبري اعلان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په ویلمی کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتنه کوي چې یادو خبري اعلانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبري اعلان وايي چې د نورو ستونزو ننګون ترڅنګ اوس محل دوی د ویزو د نن تدنیت لامل د جبري ډیپورت کېدو له کوخ سره مخامخ دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درې مهوادونو کې د افغان خبري اعلانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمیر د خبري اعلان وایي د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبري اعلان زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وی چې را یادوم راته ډیره سخته وي، ځکه له هغې پیښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډیر خراب شوی دی او اوس هم له ډیرو ستونزو سره ژوند کوو.
یوه بله افغانه خبریاله مرزیه چې اوسمهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستن شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبري اعلان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبري اعلان سره د یوې انلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي په دې هیوادونو کې افغان خبري اعلان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو او نورو بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبري اعلان د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالی تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري ترڅو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبري اعلان د ملاتړ په هدف ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبري اعلان وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبري اعلان یوې ډلې د اګست په نهمه په یوې اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبري اعلان د نیولو شړلو زورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونه وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړې. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبري اعلان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېر وی ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د خبري اعلانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبري اعلانو په وړاندې د غوښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان خبري اعلان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پس از مغرق لزده ای رادیو نوره، طالبانو دا حکومت دا امر بالمعروف وزارت دا ملگور ملتونو دا خزو تانگی حق راپورو چه ویلی و افغانستان که خزو انجونی لبراخو محدودیتونو و تاودری خوالی سر مخ دیرت کلی او دا یو غیر مسئولانه و سیاسی راپور بللی دی. دا دا وزارت ویان پخبل اکسپانی دی و غیز پیغام پخبر رول سر ادا کلی چه پا افغانستان که دا خزو شرعی و قانونی حقون خوندی دی او دوی دا خبل ذات فات و کورنی کورنی امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. له دې سره سره یو شمېر افغان ښځې او نجونې بیا وایي چې دا داوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات ښځو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې شوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې تر څنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګه محرومي سوي. ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادر سید افغانانو کې وم چې موټر چلون کې وهلی وو چې سید له محرم پرته انتقال نه کړو. د هغوی موټرونه خالی وو خو سید له محرم پرته نه وړلې. که څه هم ما بشپړ حجاب اغوستی وو خو دا چې نارینه راسره نه وو ومې نه شو کړای چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم، تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نوره په ځانو سره تنګه شي او دوی حتی خپله خپل سوري هم وډاري ژولار چې خپله ویره پیدا کړي او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اوومه په یو راپور کې ویلي وو چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور سو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو تر څنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کلازاتي راډیو نوري. د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټر او یو شمېر افغان موټر چلونکي او مرستیالانې کلیندار وایي پاکستانی چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړي، ځکه په خبرې د پاکستان سفارت له دې امله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزو تایید کړی او ویل خپل د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزو شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اگست لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټری پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل له همدې امله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني غاړې چې افغان ډرایور په یو صورت تم ویزا نه ول ورکای او همداسم د پاکستان ویزا چې راخره ډیر مشکل تقریبا سره ملاوی گینا. مو خو کراچي گاډیو کراچین لاغلو ترانزیت گاډیو دلته راس پنځه سرزه میدانې وته یاغه کې ودرولو به چې را خوش کړو ته ویزا را ما چالو کړي و سخت مصیبت سره راګیرو او لارې مو خپل پاکستانی د خلارې زمونږ دي او داسې تکلیف په دغه سره مخامخ یو چې شش شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره څوک پختنم نه کړور.
یو بل موټر چلوونکي چې دی هم نه غختل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسمه ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب دا چې لګو افغانانو ګار خلکو چې د ډیر زړه ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې د چاشتم وی زین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دی کارډ کې اجازه نه ورکو، کله چې کله چې بس ګاډي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزن ورکي چې موږ دا لیکل د سشيوي چې پاکستاني لارې نمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور مې چې دی افغاني نمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبر د سدا چې 95% چې پاکستاني پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي، نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزن لور کوي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایي حکمت الله اسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړو، په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خارګوټي کې لدرې تر 1400 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لورې چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورټ وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې له دې دوی لویزی او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راته کوه. که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانا دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلی و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پر تګ راته کول شي، خو یو شمیر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د تاسې زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. اوس کولای شئ چې زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه په 24 ساعته توګه زموږ پر اپلیکیشن باندې واوري. زموږ ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي ریډیو ډاٹ کام ده هلته ورشئ، زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، 24 ساعته زموږ خبرونې په غږیز ډول باندې واوري. همدارنګه کولای شئ پر ویب پاڼه باندې موږ تعقیب کړئ، هلته مو راپورونه ولولئ، پر سوشل میډیا باندې ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او همدارنګه په واتس اپ ګروپونه او ټلګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړئ. وړاندې به ستاسې پیغامونه هم درته ولرو، خو اوس دې ته راځو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سري حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. دوی دا موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې تازه ویلي چې تیر یوه اونۍ کې له ډېر زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سري ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیقیږي. ورزو الله فیروزی عزیزی زینه په دې راپور کې د هغه کسانو تجربه اورو چې د کورنیو په غړو باندې یا په کلیوالو باندې د دوی پټکو په غیر عادلانه ډول د طالبانو لخوا حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق شوې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي. دغه بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل، بازار اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مونږ دوه کسان ولیدل او هغوی په درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلې دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په نه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی، له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی. که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دیرس مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل سوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر اکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه او ته تعزیري سزاګانې ورکړل سوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکرا او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پر ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو شکنجه سویو قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې داوی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. د غشان د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات هایی به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقونو له اړخه دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بیطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان د بشري حقوقو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته جامعه سکوچې مدیاله دي ولایت د ما نظر خدا غدا سی روپا ترپیسونو که خلق دی کخ پا پالا نبانده نپویگی نو دا خلق دیر مصرفونو که خواه کخ یا سیدی کلال یا غا سیلات ورنکی دا دیده دینا پوهایو لوجه سخه د ما نظر دا غدا سی دا خلقو تسی کم خلق کرونگر دی دوست باید پوهایو ورکول سی پهار ولسوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سیدی و کرونگرو تا لارخوانه که دی پسل سی آپا دیر کنتو کری نو داغه سی په زراعتی شبو که باید وی انجنران سخور بود به هاوی برکی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. در ازاده را دو طول کار که اون کتا و ریدون کتا و طول لر و بر افغانان تا سلامون و نیکیل اعترامات پرنده که اون بعد سلام شورون و ترسه وقت با مر مهاجر کلون نکلون نده بر پک شورو که مشتر کلی پا مهاجرات دا دا چه دلاست؟ دا از مشپل دلاست شیو سره راست دغه تر شاو درو شل کال غراله تر شاو درېدل او خپل ډالر جمع کړو لار خارښت هیڅ کو اشرت کې دل تا غریبانان بریان د غریبانان او پسنګر کې بمړ کېد او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برت پر غزه غریب زلن کې هغه ولاړ خارج ته اوس په ډالرو سره و برته 15 کاله بچ دا حکومت هم وړي دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت یې زوري بیا بل حکومت چې راشي هغه زوري اداره یې ډالر جمع کړي ولاړ شي بل کشور ته نو زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د هیچا پسې نه ټول غریبانان ورونو ته پیغام دا دی چې د هیچا پسې مز دغه لنډغرو پسې شمور لاړنو قسم په خدای کوم مخته لاړ بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناست جنگ مشک ټول وګړه سبا چې کامیاب وسول بلد نه پیژن ته د ماشان ډوډۍ قسم په خدای کې دا هم د غیر چې نن دا غټ یو لاړ افینځه غریبانه پاتې بیا به نور دلم وزون خپل په ورونو ظلم مکو پر دغه افغانانو شپات قاسکر پاتې دی خورور وګړه یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.